إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه بشك مقرر شوي دا هفته ورز دا هفته ورز دا هاو خلقو دا پارا چاچی دا غی خلاف ورزی کریوا اللہ تعالی یهودیانو لا دا سبت ورز ور کریوا جوڑا کریوا حقوی لی هم پاولا که دا جمعه ورز ور کریوا هر امت لی یو ورز ور کری شوی وا چی تاسو پا دی ورز بانی عبادت کوای نو حقوی لی هم پاولا که د جمعه ورځ ورکړی شوی وه او موسی علیه السلام هغوی ته ویلي وو نو هغوی وې چې نه د شپږمې ورځې نه پس چې کومه ورځ وي نو په هغې به مونږ عبادت کوو او هغه د سبت ورځ جوړیږي نو مونږ به په هغه ورځ باندې کوو نو دې دا ورځ ځانله په خپله خوښه کړه بیا عیسایانو ځانله سنډی خوښه کړه یعنی د اتوار ورځې خوښه کړه نو د جعل السبت سزا دا وه چې دوی له د هغې سزا ورکړی شوه دوی په خپله ځان له دا ورځ مقرر کړه خو د هغې پابندي ونه کړه الله تعالی ورته ویلي وو چې په دې ورځ به صرف عبادت کوئ او دوی میان نیول شروع کړل یعنی دوی د میانو د نیولو نه منع شوي وو او دوی خبره ونه منله نو دوی په خپله د دې ورځې اختلاف وکړو او بیا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ او هغوی بیا اختلاف وکړو یعنی هر قسم مخالفت وکړو او ستاسو رب فیصله کوي د قیامت په ورځ د هر سیس په باره کې په کومو کې چې به هغوی اختلاف کوو که هغه د جمعې د ورځې مخالفت و یا که هغوی په سبت کې مخالفت کړی وو یا که په دین کې هغوی څو هم مخالفتونه کړي وي ګورئ په دنیا کې د ټولو اختلافاتو فیصله نشي کېدی هر امت ته خپل هر څو صحیح ښکاري چې مونږ صحیح وو هغوی ته خپل هر څو صحیح ښکاري چې د قیامت په ورځ به مونږ صحیح وو لیکن الله تعالی به وي په هغه ورځ او هغه به فیصله کوي په کومو خبرو کې چې نن خلک اختلاف کوي نن خلک په مختلفو معاملاتو کې رنګارنګ بحثونه کوي چاته یو شی حق کاری او چاته بل د چا سره څو دلیل وي او د چا سره څو د دین په باره کې هم او باقی هم چې څومره اختلافات دي نن وګورئ څومره ډیرې فقی دي هر طرف ته یعنی هر طرف ته فرقی دي او هر فرقه بلی فرقی والو ته کافر وایی نو بیا کافران سوک دی نو د قیامت په ورځ به الله تعالی د دې ټولو جګړو فیصله کوي په کومو کې چې به خلکو اختلاف کوو ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة اوس هغه خبره وشوه چې د خپل رب لارې ته دعوت ورکړه خلک راوغواړه اوس هغو ته وویلی شو چې په اختلافاتو کې مه پرېوځئ چې په دې باندې ودرېږئ او دشمني جوړه کړئ بعضې وخت بنده غواړي چې خلک د الله لارې ته راوغواړم لیکن هغه په چل باندې نه پوهېږي او هغه الټه نقصان وکړي نو دلته مونږ له تعلیم راکړی کېږي چې څنګه به تاسو خلک د الله طرف ته راغواړئ څنګه به خلک رابلئ د هغې څه طریقه په کار ده هغه کوم صفات دي چې په یو داعي کې په کار ده چې وي یعنی دلته مونږ ته د دعوت ورکولو اصول خیالی شوی دی او دعو دعوت ورکړئ د دې مطلب وي چې خلک را وغواړئ کوم طرف ته الی سبیل ربک د خپل رب لارې ته هسې خو په هر کار کې حکمت په کار وي لیکن خاص طور چې څوک د دعوت کار کوي یعنی چې کله خپل رب طرف ته خلک راغواړئ ګورئ هر بنده خلکو له یوې لارې طرف ته بلنه ورکوي څوک خلک الله تعالی طرف ته راغواړي او څوک خلک غیر الله طرف ته راغواړي او د امت مسلمه څو فریضه ده د الله تعالی لارې طرف ته راغوښتل دا د امت مسلمه فریضه ده د الله لارې طرف ته خلکو له دعوت ورکول او د دې لپاره اوله پخپله په دې لاره باندې تلل ضروري وي چې کله تاسو په دې لاره باندې ځئ په دې لاره باندې روان یې نو بیا خلک دې لارې طرف ته راغوښتی شئ نن خلق بلنه ورکوي خلکو له، هغوی یا خو الله طرف ته خلک راغواړي او یا غیر الله طرف ته. د یو امتی دا فریضه ده چې مونږ خلک الله طرف ته رابلل واله جوړ شو، یعنی مونږ الله تعالی طرف ته د راوستو دپاره منتخب شوي یو. دا امت چوز شوی دی، الله تعالی منتخب کړی دی چې امت مسلمه دی دعوت ورکوي. الله تعالی فرمایلی دی چې تاسو خلک ته حکمت سره راواړی، یعنی یو خو حکمت دی قرآن، او قرآن او حدیث چې دی نو دی ته هم حکمت ویلی شوی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خلک د قرآن په ذریعه خلک رابلو د الله لاری ته. نو خلکو ته د قرآن خبره کوي، د حدیث خبره کوي، دا حکمت دی. او دویم حکمت څه شی دی؟ په صحیح ټایم باندې صحیح فیصله کول، دا هم حکمت وی. تاسو په صحیح موقع باندې خپله خبره کوئ، داسې نه ده چې وخت بې وخته لګیا یې، د موقع د مناسبت سره خبره کوئ. داسې خبره کوئ چې هغه ډېره حکمت والا وي، د پوهې سره. ځینې خلک د دعوت کار کول غواړي، لیکن هغوی پوهه نه وي چې څه وکړو، چې د دلیل سره د موقع د مناسبت سره خبره وشي. لکه چې کله یو انسان چېرته قرآن نه وي ویلی او خلک هغوی ته په ډېر اوچتو الفاظو کې خبره کوي، نو داسې خبره نه وي پکار. د هغوی د لیول باندې، یعنی د هغوی په لیول باندې خبره کوي، او په دې کې په جذباتو کې د راتلو هیڅ ضرورت نشته، او نه په غوسه کې د راتلو. او حکمت پکار دی، خو حکمت نه راځي مونږ خلکو له، د الله تعالی نه حکمت غوښتل پکار دی. ویؤتی الحکمت من یشاء، هغه چې چاله وغواړي نو حکمت ورله ورکړي. ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، او چاته چې حکمت میلاو شو نو هغه ته ډیر خیر میلاو شو. نو الله تعالی ته د حکمت دپاره دعا کوي چې یا الله د خپل کار دپاره حکمت راکړي مالا. دا د الله تعالی ډیر غټ نوازی شوي. علم مونږ واخلو خو حکمت نه راځي، او مونږ ته د حکمت سره کار کول دي. علم خو تاسو اوی نو دغې، او حکمت به څنګه درځي؟ هوښیارتیا. نو مونږ ته د حکمت سره کار کول دي. په ډیرو ځایونو کې چې کله مونږ د حکمت مظاهره ونه کړو نو الټا نقصان وکړو، بیا خلک زمونږ نه تختي. هغوی به بیا وایي چې تاسو به مونږ ته څه وښیئ، ځکه چې مونږ د حکمت سره خبره نه کوو.
والموعظه الحسنه،
او نصیحت چې ښه وي، عمده نصیحت. داسې خبرې مه کوئ چې بل ته چغې ووهئ او کریکې ووهئ، چې ګنې دا مونږ دعوت ورکوو. نو ګورئ، دا کار د غصې سره نه کیږي، دا ښه د نرمۍ او نصیحت سره کیږي. نو کیدای شوه چې هغه بنده دی نیغې لارې ته راغلی وي، نو اوس خوله غیرت ورغی چې زه به چرته هم را نه شم. نو دا خبره د خیرخواهۍ خبره وي، دا د وعظ او نصیحت سره پکار وي. او نن خلک ولی د دین والو نه تختي؟ ځکه چې په مونږ کې حکمت نشته، او نه مونږ نرمه خبره کوو. مونږ خبره داسې کوو لکه چاله چې حکم ورکوو. دا د حکم ورکولو سره خو نه کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت او حکمت دومره ډیر وو چې د هغې نه هم تاسو زده کولی شئ. نوح علیه السلام ته د هغو د قوم خلکو څنګه خبرې کړې وې چې ته خو په ښکاره ګمراهۍ باندې یې، په ضلال مبین باندې. چا ته خلکو دروغجن ویلي دي، چا ته یې نادان او بې وقوفه ویلي دي. قوم عاد ویلي وو کنه خپل پیغمبر ته، هود علیه السلام ته. نو په کار ده چې هغو له په دې خبره باندې غوسه ورغلی وي چې تاسو ماته ولې دروغجن وایې. هغو ورته هم ویلی شو چې تاسو کوم رښتینی یې، که مونږ وی نو داسې جواب به مو ورکړی وو. شعیب علیه السلام ته هم قوم ویلی وو چې ستا مونږ تا ته دا ښیي چې ته د خپل پلار نیکو دین پرېږده. نن هم ځینې خلک داسې وایي چې ستاسو دین تاسو ته دا ښیي، او په دې باندې بنده له نوره زیاته غوسه ورشي. لیکن هغه چرتې داسې نه دي ویلي چې ښه تاسو ما ته د مونځ پیغور کوئ، او یا که چاته د قرآن پیغور وشي نو هغوی بیا وایي چې اوس به زه قرآن چرته هم ونه یم. مونږ خو زر زر داسې ووایو، او ته زمونږ په معاملاتو کې داخل اندازي مه کوه. مونږ ته ښه پته ده چې تجارت څنګه کول پکار دي. دا خبرې شعیب علیه السلام ته شوې وې. نو هغو څومره د صبر او تحمل سره جوابونه ورکړي وو او څنګه د حکمت سره جوابونه ورکړي وو او فرعون څومره بدتمیزي کړي وه د موسی علیه السلام سره چې تو خو زموږ په ټوکړو باندې لو شوی یې. یعنی د هغو د خبرې مطلب دا و، هغو یې چې تو خو زموږ احسان ومنه، داسې قسمه خبرې ورته کړي وې او ورته یې ویلي وو چې تا زموږ کس قتل کړی دی. دا داسې خبرې دي چې د دې سره بندله نوره هم غصه ورځي. نو موسی علیه السلام ورته وی چې دا کار ما هغه وخت کړی و چې کله ماته پته نه وه، هغه وخت زه نه پوهېدم. سوچ کوئ چې د هغوی به څنګه څنګه جوابونه وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ابو جهل څنګه خبرې کړې وې او بېدو خلکو ترینه صادر راښکودی و، لیکن په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې څومره تحمل و. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به واز د هفتې په خاص ورځو کې کوو، ځکه چې موږ ستړي نه شو، او نورو خلکو ته به هم وی چې هر وخت په خلکو پورې منخلی، ځکه چې خلک تنګ نه شي. چې څوک درته ووایي چې څه ووایئ نو هله بیا خبره کوئ، یا په خبرو خبرو کې څه خبره وکړئ. نو هر وخت لیکچر هم ورکوئ، او په آواز کې ډېر د حکمت نه کار اخیستل وي، ځکه چې کله هر وخت لیکچر ورکړی کیږي نو د هغې بیا اثر نه وي. حضرت عبدالله بن مسعود ته خلکو وی چې هر ورځ راته آواز کوه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله حضرت معاذ رضی الله عنه ته وی چې د خلکو د پاره اسانی پیدا کوه، چې خلکو ته د الله د رحمت خبرې کوه، او خلک ممایوسه کوه، او خلکو ته پاوله کې اسانی اسانی خبرې کوي، او بیا ورته د هغې نه لږې ګرانی کوئ چې رو رو عادت شي. او په موعظة الحسنة کې دا هم دی چې اوله زړونه نرم کړئ، او د خلکو د مجبورو احساس هم پکار دی چې د چا څه مجبوري ده. یعنی دا هم وګورئ چې د چا څه مجبوري ده، او هغوی ته د سستۍ پیغور مه کوئ چې ها ته خو نشی کولی، ته خو سسته یې. د هغوی حالات معلوم کړئ چې څه مجبوري ده، او داسې څه خبره ورته چرته مه کوئ چې هغوی ته سپکې خبرې وکړئ. ځینې خلک وایي چې د نن ورځو ماشومان د چا خبرې نه اوري، چې هغوی ته دا قسمه خبرې کیږي نو هغوی به بیا څه ومني، او چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به چا زیاتې وکړو نو هغو به چرته هم د چا نوم نه اخیست او چې فلاني داسې وکړل. مونږ خو زر زر خلکو ته داسې ووایو چې تا داسې وکړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به خبره کوله نو هغو به وفرمایل چې په خلکو باندې څه چل شوی دی چې هغوی دا دا کارونه کوي، داسې به یې نه وي چې فلاني کس داسې کار کړی دی. او په دې کې چې به د چا قصور و نو هغه به پوه شو. که تاسو څوک شرمنده کوئ نو هغه کس بیا ډېر شي او خبره نه مني، او هغه به بیا وتښتي، هغه به بیا راضي هم نه ستاسو طرف ته. ځینې خلک د قرآن پیغورونه ورکوي او بیا هغه بنده قرآن ویل پرېږدي. نو چرته چاته د قرآن پیغور مه ورکوئ. نو د دعوت په کار کې د خلکو عیبونه مره وباسئ. پیغمبرانو هم به چې تبلیغ کوه نو هغوی به وی چې یا قومي، داسې به یې نه وی چې ای بدبختو، یا ای مشرکانو، یا ای نافرمانو، داسې به یې نه کول. دا کار د خیرخواهۍ او نصیحت سره کول پکار دي. د علم لوی مه کوئ چې ما له ډېر هر څه راځي، چې زه په دې باندې روب واچوم چې دی ولې نصیده کیږي. که الله موږ ته نیغه لاره ښیلې ده نو دا د هغو احسان دی. دا خبره په ذهن کې کیږدئ چې زه هم مخکې دغه شان وم. که الله تعالی به په ما باندې احسان نه وی کړی نو زه به هم دغه شان وم. نو چاته په کوز نظر باندې مه ګورئ، چاته د کم عقلی په نظر مه ګورئ چې زه نیکه یم، او دوی خو په هیڅ باندې هم نه پوهیږي. چې دا خبره مو چرته هم ذهن لرا نه شي، نو ځکه چې دا خبره ذهن لرا شي نو خیرخواهي لاړه شي. چې کله کبر او د نیکۍ زوم وي په دماغو کې، نو بنده بیا د بل بنده اصلاح به څنګه کوي، خیرخواهي به څنګه کوي؟ نو خیرخواهي چې ده نو د دین کار چې دی دا د اصلاح سره کوئ، د خیرخواهۍ سره کوئ، چې زما عذر غواړي چې ټول الله تعالی طرف ته راشي، چې ټول فرما برداره جوړ شي، او که په چا باندې خپل روب اچوئ نو بیا اصلاح نه شي کېدی، او که څوک دې طرف ته راهم شي نو بحث مباحثه جنگ جګړې مخالفتونه الزامونه د بل توهین په بل پورې خنداګانې او مذاق کول لطیفې جوړول دا هر څه پرېږدی، په نورو فرقو پورې په نورو مذهبونو پورې څنګه څنګه خنداګانې کېږي، د دې سره به د دعوت کار څنګه وشي، دا د سنت خلاف کارونه دي او د دې سره څه فایدې چاته نه میلاویږي، د دې نه اسلام ته هیڅ فایده نه رسي، بلکې هغوی به درنه نفرت شروع کړي او اوبه تختي، نور به څه وکړی؟ ځکه د حکمت او د موعظۃ الحسنۃ نه کار اخلی. وجادلهم بالتی هی احسن، او که د چا سره بحث مباحثه هم کوی نو د هغې سره یو شرط کیښودی شوی دی چې دا په احسن طریقې سره کوی، ځکه چې په بحث مباحثه کې اکثر خلک په غصه کې راشي، لستوڼی بره کړي او داسې غصه شي چې پته ورته هم نه وي چې زما د خولې نه څه خبرې راوځي، بعضې وخت پکې پرزول هم وشي او بیا هغوی داسې وځي چې بنده چې واپس د بنده شکل لیدل هم نه غواړي، د یو بل سره ورانه کړي، ورونه ورونه داسې شي، نو دا کوم د اسلام د خدمت او دعوت خبره ده؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق به تاسو ته چرته هم داسې یو مثال میلاو نه شي، حالانکه غټ غټ کافران به راتلل هغوی طرف ته او هغوی به داسې بدې ردې خبرې کولی چې د هغې سره به ځیګر سوری کېدو، لیکن په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې داسې تحمل و، داسې برداشت و. نن موږ مسلمانانو ته تبلیغ کوو لیکن د بدزبانۍ سره یې کوو، دا کار د غلبې د پاره خو نه دي کول چې زه غالب راشم، بلکې چې دا بل کس نیکۍ طرف ته راشي او د جهنم نه بچ شي، او د دې سره به رویې بدلې شي. که په دې طریقه کارونه شي نو بیا بغض او حسد شروع شي، بیا انسان د انصاف خبره هم نه شي کولی. امام مالک رحمه الله فرمایلی دي چې په علم کې جنگ جدل د انسان د قلب نه نور وباسي، یعنی د هغو د زړه نه نور ختم شي، چې کله بنده په جګړه راشي نو بیا بنده خپله خبره په اثرناکه طریقې سره نشي کولی. نو ډیره ضروری ده چې موږ داسې کردار په ځان کې پیدا کړو او په دې طریقه باندې پوه شو. یو وی چې بنده ښه په فارمل طریقې سره د دعوت کار وکړي. د امت مسلمه هر انسان یو داعی دی، که هغه په خوله چاله دعوت ورنه کړي لیکن د هغو کردار، د هغو اخلاق، د هغو خبرې اترې، د هغو اوسېدل پاسېدل، د هغو ناسته پاسته، د هغو لباس دا خلکو له پیغام ورکوي چې زه د الله فرما برداره کس یم، د الله منل والی یم. هغه هر ځای کېدی شي، که هغه جاب وي، که هغه کور وي، د هغو عمل د خلکو د پاره د دعوت کار کوي. په دې خبره موږ ته پوهېدل دي. موږ وایو چې دا خو د مولانو او امامانو کار دی، نه، دا د هر بنده د دعوت کار دی، ځکه چې په یو کمیونټي کې خلک امام ته نه ګوري بلکې یو عام کس ته ګوري چې زما کلاس فیلو مسلمان دی، زما ګاونډي مسلمان دی، نو هغه د خپل مسلمان کالیګ نه یا ملګري نه څه زده کوي، دا غونه د اسلام پیغام اخلي. هر مسلمان الله تعالی طرف ته دعوت ورکول والا جوړ شي چې کله هغه په دې دین کې داخل شي، او دا خبره یاد ساتي، او خاص طور چې تاسو په غیر مسلم معاشره کې اوسئ نو ستاسو هر اکشن بل بندله پیغام ورکوي. دعوت صرف د خطبې او درس په ذریعه نه ورکړی کیږي، هغه هم دعوت دی، لیکن دا هم دعوت دی، ځکه چې کله مونږ درس ورکوو یا لیکچر ورکوو نو د ښه اخلاق سره یې ورکوو، لیکن زموږ اخلاق، زموږ کردار، دا ټول داسې سیزونه دي چې په هغې کې مونږ لاسپرواهي کوو، او زموږ نه دا خبره هېره شي چې بل بنده زموږ نه زده کوي. خلک انسپایر کېږي زما د رښتیا ویلو سره، یا زما د مونږ سره، زما د روجې سره، زما د قرآن نه، زما د معاملې کولو سره، زما د احسان کولو سره، زما د احسان د رویې په وجه، او یا هغوی زموږ د دروغو نه، زموږ د دوکې نه، زموږ د اواره ګرځېدو نه، زموږ د دین د لریوالي نه، زموږ د دروغو په وجه، هغوی مت... هغوی په هغوی باندې اثر کیږي. نو دا زمونږ ټول ژوند دی چې هغه خلکو له دعوت ورکوي، زمونږ ټول ژوند. او چې کله مونږ د خلکو سره ډیلینګس کوو، نو زمونږ اخلاق، زمونږ کردار، زمونږ معاملات، دا هر څه چې دي په دې کې مونږ کیرلس شو، لاپرواهي کوو، او زمونږ نه هیر شي چې بل بنده مونږ ته ګوري. دا هر څه یا خو زمونږ دپاره دعوت الله جوړېدی شي او یا خلک غلوي، دعوت الی غیر الله جوړېدی شي، یا خلک زمونږ د خوالی نه، زمونږ د مونځ، زمونږ د روژې نه متاثره کیږي، او یا هغوی متاثره کیږي زمونږ د دروغو نه، زمونږ د شو آف نه، زمونږ د دوکې نه. یعنی بل انسان ته په مونږ کې څونه څه په نظر راځي، نو زمونږ ټول ژوند هغوی له دعوت ورکوي یا د الله لارې ته، او یا خلک د الله د لارې نه منع کوي. چېرته داسې ونه شي چې دا خلک مونږ په آخرت کې راونیسي چې د دې بنده په وجه زما د اسلام نه نفرت پیدا شوی و. دغه شان چې تاسو نیکان یې ښې خبرې کوئ، پرده کوئ، د خلکو مدد کوئ، نو خپل مسلمانان خلق ضرور ستاسو نه متاثره کیږي، او هغوی بیا وایي چې دا بنده دا کارونه کوي نو ښه به وي. او که ستاسو اخلاق ښه نه وي، نو هغوی بیا وایي چې مونږ دین نشو زده کولی د دوی نه، دوی خو په خپله غلط کارونه کوي. نو هغوی بیا د الله د کتاب نه، د الله د دین نه تښتېدی شي، د نیکۍ د خبرې نه تښتېدی شي. نو دین والو له پکار دي چې ډېر محتاط اوسي او د دین نوم نه خرابوي. نو په دې کې حکمت او موعظه چې دی، نو د دې ډېر ضرورت دی. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین. بیشک الله تعالی ته پته ده څوک دي چې هغه په نیغه لاره باندې روان دی، او څوک دي چې هغه ورک شوی دی. داعی دین ته وفرمایلی شو، یعنی چې کله یو داعی خلک دین طرف ته راغواړي او بندیان نه راځي، نو د دې سره داعی خفه شي چې زه دومره کوششونه کومه، دومره خیرخواهي مې ده د دې سره، لیکن دا خلک ولی نه راځي. نو په دې کې د داعی لپاره تسلی ده چې مایوسه کېږه مه، کار مه پرېږده، ستا کار صرف دعوت ورکول دي. که د دې نه څه نتیجه راوځي او که نه راوځي، د دې سره ستاسو کار نشته، دا د الله تعالی کار دی. هغه ته پته ده چې څوک به ګمراه وي او چاته به هدایت میلاویږي. تو فکر مه کوه، خپل کار کوه، د ابلاغ همت مه بایله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هم ډیرو خلکو مخونه ګرځولی وو. نوح علیه السلام چې به په کومه لاره تلو، نو خلکو به د کپړې سره خپل مخ پټوو چې چېرته دی مونږ ونه ویني. نو د دې خبرې غم مه کوئ، د خلکو په رویو، د هغوی په خبرو، او د دې خبرو هم مونږ ته دلته پته ولګېده چې ادعو الی سبیل ربک، دا پوره مه ګڼئ چې مونږ دا کار وکړو مونږ د ګناهونو نه بچ شو، نو مونږ نو دومره پوره ده. که اولاد مو هر څه کوي نو کوي به، او چې زمونږ سره د هغوی فکر نه وي، نو دا هم زمونږ ذمهداري ده چې د دې اصولو سره هغوی له دعوت ورکړو. امام شافعي رحمه الله فرمایلی دي چې یو کس یو بنده د هغو د غلطۍ نه خبروي، نو هغه دې ځان لکړي او په نرمۍ سره دې هغو ته خبره وکړي او هغه دې پوهه کړي، نو دا نصیحت دی. او که د خلکو په مخ کې هغه رسوا کړي، نو دا د هغو بیا عزتي ده. او مونږ خلک بدناموو، د خلکو په مخ کې رسوا کوو، او الله تعالی دې مونږ له حکمتونه راکړي. یا الله، زمونږ د کردار او اخلاق په وجه څوک د دین نه ونه تښتي، ګنې زمونږ نه به تپوس کیږي. یا الله، د حکمت سره او ښه نصیحت سره دی الله تعالی مونږ له توفیق راکړي چې مونږ د دعوت کار وکړو.
و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
او که د چا نه بدله اخلئ، نو دومره اخلئ څومره چې ستاسو سره زیاتې شوې وي. د دې شانې نزول درته ویم. دا درې آیتونه چې دي، په دې کې چې څوک داعی دی، د هغو دپاره هم هدایات دي، اهم هدایات دي. ځکه چې بعضې وخت د داسې خلکو سره زمونږ واسطه راشي، که تاسو د هغوی سره ډېره هم نرمي او خیرخواهي وکړئ، نو هغوی بیا هم بدتمیزي کوي او جبه کوي، او تاسو ته د دې سره تکلیف رسېدی شي. بیا مونږ وایو چې مونږ به دوی له داسې جواب ورکړو چې دوی ته به چل وښیو. بیا مونږ هغو له د هغې نه زیات جواب ورکړو، نو وفرمایلی شو چې ستاسو سره څومره زیاتې وشي، نو هغه مره بدله اخیستل جایز دي. لیکن دا خبره یاد وساتئ کوچری په بدلا خستو کې تاسو د حد نه وزئ لکه څومره ظلم چې په تاسو شوی دی نو بیا تاسو ظالم جوړ شوی نو بدله بنده برابر اخستی شي
ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین
او کوچری تاسو صبر وکړئ نو دا صبر زیات ښه دی د صبر کول والو دپاره د انتقام اخیستونه بهتر دی د بدلې اخیستونه بهتر دی یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی چې زما غلام دی او دې زما نه څیزونه پټوي بیا زه د دو سره سختی کوم او زما معامله به د قیامت په ورځ باندې څنګه وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوچری ستا ظلم کوم چې تو د هغو سره کوې هغه زیات وزني شو درون شو نو په هغه ورځ به تاته سزا میلاویږي بیا نو هغه وایي چې زه خپل غلام ازادوم نو انسان له پکار دی چې د هغو سره څومره زیاتي کیږي چې هغه د هغې نه زیات ونه کړي چې زموږ سره څوک زیاتي وکړي مونږ داسې په غوسه کې راشو چې اوس به زه دی پرې نه ږدم چې انسان کله په جذباتو کې راشي نو شیطان بیا د هغو سره لوبې کوي بیا هغه زیاتی شروع کړي او د دې په شانی نزول کې راځي چې دا آیت مدنی دی په جنگ احد کې او یا صحابه شهیدان شوي وو او حضرت حمزه رضی الله عنه یې مصلح کړی وو یعنی د هغو اعضای ټول کټ کړي وو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي په جنگ احد کې چې کله مشرکین لاړل نو دا اویا صحابه لاشونه په نظر راغلل نو په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د حضرت حمزه رضی الله عنه په وجه ډېره صدمه میلاو شوه او مشرکینو د هغو سره ډېر غټ زیاتی کړی وو د هغو پوزه غوږونه او د هغو ټول اعضایې کټ کړي وو د هغو خېټه یې څیرلې وه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېره غټه صدمه میلاو شوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو زه به د حمزه په بدله کې د مشرکینو او یا کسان مصلح کوم سوچ کوئ څومره غټه خبره وه بعضې وخت یو کس غلا وکړي او پولیس د هغو ټول کور واله بوزي او د هغوی سره زیاتی وکړي نو قصور د یو وي او بدله د بل نه واخیستی شي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د یو په ځای به زو او یا کسان مصلح کړم نو الله تعالی خو عادل بادشاه دی نو هغو فرمایل چې ای نبی نه الله اکبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د اخلاقو بهترین نمونه وو تاسو اندازه وکړئ چې هغو ته به څومره تکلیف رسېدلی وي ځکه چې دا د هغو ډېر محبوب تر وو او د هغو داسې مددګار وو چې کله د هغو د مدد بل هیڅوک نه وو نو الله تعالی وفرمایل چې که تو بدله اخلی نو برابر به اخلی د دې نه زیاته نه او که صبر وکړې نو دا بهتره ده نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صبر وکړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صبر وکړو او د خپل قسم کفاره ادا کړه په تفسیر مظهری کې راغلی دي ځکه د فتح مکه په موقع مشرکین وو او مغلوب وو لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صبر فیصله کړې وه ټولی معاف کړل او دا اعلی مقام دی که مونږ داسې نشو کولی نو بیا مونږ له پکار دی چې هغومره بدله واخلو چې څومره راسره زیاتی شوي وي خو د دې نه زیات وکړو نو بیا بنده ظالم جوړیږي چې کله هغه په بدله اخیستیو کې زیاتی وکړي الله اکبر اکثر یو کس قتل وکړي او بیا د قاتل له کور نه خلک څلور کسان قتل کړي دا قسمه جهالتونه زمونږ په ملک کې ډېر چلیږي په هر معامله کې داسې کیږي چې خلک زیاتی کوي خلک بیا د کاڼي جواب د خختي سره ورکوي خلک وایي چې دوی ماته یوه خبره وکړه نو زه به ورته لس وکړم نو اوس دې ظالم شو د الله سره خو تله ده او د هر څه به وزن کیږي او چې څوک زیاتی وکړي نو هغو ته به سزا میلاویږي او مونږ خلک که بدله هم اخلو نو زیات اخلو چې اوس به مونږ دې پرې نه ږدو چل به ورته وښیو په داسې جذباتو کې بیا خلق زیاتی وکړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام خو ډیر اوچت دی د دینه نو هغه بیا د صبر مظاهره کړي وه د چا سره چې زیاتی وشي نو هغه زغمل ډیر ګران وي چې انسان خپل ځان د زیاتی نه بچ کړي نو دا هم ډیر غټ کار وي او د صبر مقام خو ډیر اوچت دی واصبر وما صبرك الا بالله او صبر کړئ ستاسو صبر د الله سره دی او صبر الله ورکوي دا توفیق چې الله تعالی چاله ورکړي نو هغه صبر کولی شي دا د هغه د مدد سره کیدی شي او د الله نه صبر وختل پکار وی یو حدیث دی چې څوک صبر کول غواړي نو الله سبحانه و تعالی ورله صبر ورکړي او ابو سفیان ویلی و چې ما د دې حکم نو ورکړي یعنی دا حمزه رضی الله عنه جسم چې مسلح شوی و په جنگی احد کې په جنگ کې مړ کېدل خو جدا شی دی لیکن د یو بنده د جسم یو یو اعضا کټ کول چې داسې زیاتې وشي او بنده ځان قابو کړي او چې بدله اخلی نو هم د صبر سره د یو بدله د څلورو نه ماخلی او معاف کول له دې نه اوچته درجه ده او چې په چا کې صبر او تحمل نه وي نو بیا د حد نه بهر ته وځي چې نه دو ما له زخم را کړی دی زه به دوله دوه زخمونه ورکړم پوه شوئ په دې خبره چې دو ما له کوم تکلیف را کړی دی نو زه به ورله دوه چنده ورکوم داسې وي بیا او د دې دپاره هم بنده ځان منه کوي ځان قابو کوي او د دې دپاره هم بنده ځان منه کوي او ځان قابو کوي واصبر او صبر کوي او صبر وکړئ دا حکم دی او په صبر کې د استقامت معنی هم راځي چې ټینګ شئ جم شئ
وما صبرک الا بالله
او صبر د الله د توفیق نه بغیر نه کیږي ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون او تاسو په دې خبره په زړه کې تنګي مه راولئ دا دی چې ستا خلاف چالونه چلوي د انسان سره غم خو وي کنه داسې غم یې ورسره چې د هغو د لاسه سوکار کېږي نه دا حزن یعنی غم داسې شی دی چې دا بنده بالکل په بستره کړي بنده د کار نه وباسي نو دلته الله تعالی تسلي ورکړي ده چې غم مه کوه ولا تکو في ضيق او ته په خپله سینه کې تنګي مه راوله چې غم وي که نه نو سینه تنګه شي فکر مه کوئ چې څوک بد کوي نو هغه ځان له په خپله کنده کني نو څه وویلی شو دا هر څه تو الله تعالی ته پرېږده الله تعالی ته معامله وسپاره تو بس خپل کار کوه تو د دې خبرې ځان ته مه سوری کوه د دې د خبرو پروا مه کوه ځکه چې د کار کولو دپاره د انسان طاقت پکار وي او چې کوم انسان زړه خوري نو د هغو سره بیا د نیکۍ کولو طاقت هم نه وي د هغو دپاره بیا په مونځ باندې ودرېدل هم ګران شي هغه بیا د څو کار کولو قابل نه وي ځکه خلک په ډیپریشن کې لاړ شي او کټ ته وغورځېږي او د زړو ګبراهټي نه ختمیږي په داسې معامله کې انسان له بیا څو کول پکار دي نو وفرمایلی شو چې خپل ځان الله ته وسپارئ صبر وکړئ او غم مه کوئ غم بنده داسې وخوري چې هغه بیا د څو کار کولو قابل نه وي په ذهن یې بوج وي نو ځکه وفرمایلی شو چې ته غم مه کوه الله شته که نه اوله ورته د صبر تلقین وشو بیا ورته وویلی شو چې دا توفیق هم الله تعالی ورکوي بندله ګنی صبر ممکن نه وي د بنده دپاره دا د هغو په وس کې نه ده یعنی صبر کول د هغو د وس خبره نه ده یعنی الله تعالی دا بندله ورکړي نو هله بیا بنده صبر کولی شي او صبر د الله نه غواړی او مشرکین چې کوم مخالفتونه او دشمنۍ کوي کومې خبرې چې کوي او کوم تکلیف چې تاته در رسوي په هغې باندې غم مه کوه دا هیله د دې خبرو تعلیم ورکړی شو او د ژوند په هر موړ باندې دا نصیحت ډېر په کار راځي کو انسان په غم او غصه کې وي هغه بیا نه صحیح سوچ کولی شي او نه هغه بیا سو پازیتیو یعنی مثبت کار کولی شي هغه د خپل مقصد نه لري شي او دا د شیطان چالونه دي او د ډېر غم په وجه بیا د انسان حالت هم بدل شي ګورئ کنه چې کله بنده ټول ورځ اجاړي او زړه ستړی شي نو ټول طاقت یې لاړ شي ختم شي په سر یې درد شي او بنده کمزورتیا محسوسوي او غم بنده د دننه نه اخري بیا د بنده په زړه تیاره وي ګبراهټ پرې راځي چې دا بنده زما خلاف چالونه چلوي نو خپله معامله الله ته وسپارئ ان الله مع الذين اتقوا بشك الله تعالى د بند سره دی داغو د بندیانو سره چې په چا کې تقوا وي چې هغوی د الله نه ویریږي چې داسې کار رانه ونه شي. سو داسې خبره مې د خولې نه ونه وځي چېرته داسې یو قدم اوچت نه کړم چې د هغې سره زما رب زما نه ناراضه نه شي. او الله تعالی فرمایي چې ای نبی، ستا سره خو الله دی، او د قیامت د ورځې پورې چې کوم خلق متقی وي نو د هغوی سره الله دی. چې څوک په احتیاط سره خپل قدمونه دي چې چې چا سره د الله د ناراضۍ فکر وي چې هغه رانه ناراضه نه شي، چېرته داسې سو ګناه سو نافرماني رانه ونه شي. او چې څوک وایي چې که د نیکۍ کار ډېر هم ګران وي نو زه به په هغې باندې د تلو کوشش کوم، ځکه چې په هغوی کې تقوا وي، د الله د ویرې سره چلیږي په خپل ژوند کې، د خپل ځان د بچ کولو کوشش کوي، د ګناهونو نه، د زیاتۍ نه، د غلط کارونو نه، د نافرمانۍ نه. او داسې هم نه ده چې د متقي کس نه به غلطي نه کیږي، د هغو نه غلطي کیږي، هغه هم خوییږي، لیکن هغه د پاسېدو کوشش کوي او د ځان د بچ کولو کوشش کوي. د هغو سره د دې خبرې احساس وي، او چې د چا په زړه کې د الله ویره نه وي او احساس سره نه وي نو هغوی متقي نه وي. نو الله د متقي خلکو سره وي. او والذین هم محسنون، او هغه خلک چې محسنین دي، الله تعالی د هغوی سره دی، د هغوی ملګری دی. محسن څوک دی؟ هغه کس چې هغه د اکسلنس په لیول باندې کار کوي، که حالات هر قسمه وي خو هغه بهترین او اوچته معامله کوي، یو ښه بنده وي، بل د هغو نه ښه وي، او بل داسې وي چې هغه بهترین وي، بیسټ وي، یعنی ګوډ، بیټر او بیسټ. نو محسن به نو محسن چې وي هغه په بهترینه طریقې سره کار کوي، خلکو له د هغوی د حق نه زیاته ورکوي. محسن هغه کس وي چې هغه د حسن سره کار کوي، کو هغه د الله کار وي او که د بندیانو سره معامله وي. د هغو په کار کې ښایست وي، ښکلا وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې کله د احسان په باره کې تپوس شو نو هغه وفرمایل چې محسن هغه کس وي چې هغه داسې عبادت کوي چې الله ته ګوري، او که داسې نشي کولی نو هغه بیا داسې سوچ کوي چې الله ما ته ګوري. او چې کله بنده ته د دې خبرې احساس وشي چې الله ما ته ګوري نو د هغو په هر کار کې بیا ښکلا راشي، او د الله ملګرتیا څنګه وي، د هغو سره بیا د الله مدد وي، د هغو نصرت وي، هغو ته سپورټ میلاویږي، مرسته وي ورسره د الله د طرف نه. لکه بعضي خلک، یو دوست هم بنده ته وایي چې ته فکر مه کوه، موږ ستا سره یو، یعنی موږ به ستا مدد کوو، ستا مرسته به کوو. او چې چاته د الله سپورټ، د الله حمایت میلاو شي نو د هغو بیا نور څه په کار وي. او چې د چا الله په طرف وي نو هغه بیا د بل د مکر نه ولې ویریږي، او چې د چا الله په طرف وي نو هغه بیا د بل د مکر نه ولې ویریږي. بیا د بل مکر، د هغو فریب چرته کار کولی شي؟ الله تعالی وفرمایل کنه چې تو غم مه کوه، تو مه خفه کیږه، د چا د خبرو سره د بنده غم نه سپکیږي. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، نو د دې سره زړه له قرار راشي چې ما ته د غم کولو ضرورت نشته، ځکه چې الله زما سره دی، ځکه چې زه محسن یم او زه متقی یم. ټیک ده؟ نو دا ډېر ښکلي آیتونه دي او ډېر ښکلی سبق دی پکې. الله تعالی دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ له په دې آیتونو باندې د تلو توفیق راکړي. او الله تعالی دې په مشکل حالاتو کې موږ له د صبر کولو توفیق راکړي. که څوک زموږ سره زیاتې وکړي نو چېرته موږ داسې جوړ نه شو چې د هغو نه په بدله اخیستو کې زیاتې وکړو، او چېرته موږ ظالمان جوړ نه شو. الله دې موږ له چېرته هم توفیق رانه کړي چې موږ په چا باندې ظلم وکړو، او نه دې الله تعالی بل له توفیق ورکړي چې په موږ باندې ظلم وکړي. او الله تعالی دې موږ هم د ظلم کولو نه بچ ساتي. الله تعالی دې زموږ د ټولو حامی او ناصر شي. او په دې آیتونو کې چې د توحید او شکرګزارۍ کوم پیغام دی، او د دعوت الله پیغام چې خلکو له ورکول دي او خلکو ته رسول دي، او د دعوت چې کوم اصول موږ ته وخیلی شو، الله تعالی دې موږ لپاره هغې باندې د تلو توفیق راکړي. الله تعالی دې د دې سورت یو یو نصیحت زموږ په زړونو کې محفوظ او ساتي. الله تعالی دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. امین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.